یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. دا خبرونه د امیر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. تیره شپه په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب نښلون کې د لویې لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیره شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن آزادي راډیو ته وویل مسافرو ته مرجوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګیدلي اور لمبو اړولې ده. د ویلي چې د ژغورنې عمله او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له جنوبي او شمالي سالنګونو ټیمان ټپیان روغتون ته لېږدولي، خو شاید د قربانیانو شمېر زیات شي. د آزادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یوه ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونې کړي او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشر داسې مهال واشنگټن ته تللی چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوترش د څرګندونو نو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره په تلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه د نظر تبادله کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویبپاڼې یو لینک هم زمیمه کړې چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکې اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحلي کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ منحلي کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. او ایران ګواښ کړی چې د واتس اپ او انستاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میټا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی تر اوسه د ایرانی چارواکو هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې د رواني دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په ایران کې دي د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او همدې خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه شوې. د چارو شنن کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې یو قوي فزیکی امنیت درلودلی ده، خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوي دي.
پرچینایانو د داعش د برید هدف څه دی؟ په اورزګان کې کوندی او به سرپرسته شزی وی که طالبان د دوی د عزت پروالری ماشومانو ته دی ډوډۍ ورکړي.
موږ د اتو نه شزی چې ولاړ دي په خدای يم کونډیان يم په خدای ګرد سره پیژن هم مؤمنه کبه زما
با بیړی د غزدی دا زور دود څه شی دی؟
دا با بیړی خو ظلم ده، با بیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپلې لور سره ظلم ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویبپاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاته شوې چې که څه هم د ډلې بریدونه کم شوي خو مرژوبلې زیاتې اړولې دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اګست له 18 د نوومبر تر 14 پورې 1500 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 23% زیاتې شوي، یعنې شمېر یې له 99 څخه 1026 ته پورته شوی دی. دې راپور کې د هوایي بریدونو په شمېر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمېر له 4 څخه 5 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 9 او تر 10 بیا 25% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوي دي. د طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستان یې خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامایي شمېر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتریش راپور ښیي چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوي چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل، طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپټمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامي عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي دې ډلې تیرو 3 میاشتو کې په 6 ولایتونو کې 10 بریدونه کړي، داسې مهال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمېر په 14 ولایتونو کې 120 ته رسېده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمېر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې دایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودېدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 18 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدای چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤلو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 ځله د وسلو د قاچاق هڅه شوي چې څو ځلې د نیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینو مرته پیدا شوی دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم د جګړې ورکېدل یا درېدل. خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی. او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هېوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسله والې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول له لاسه ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سته. سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشحاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولی. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځایو کې امنیت ترغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده، او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، ترغو د سیمې د هېوادو د ګاونډیو هېوادو سره ښې اړیکې، او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورځ تر بلې په افغانستان کې ډېریږي، بیکاري ډېریږي، او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کېږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو اوس هم؟
که چیرې نړیوال په همدغه رقم چې اوس افغانستان د معاصرې او د تعلیم په حالت ساتلی ده او د فشار ټول په خلکو ده، او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپلو هېوادو کې تربیه کوي او هغه افغانستان ته ولیږي، او په افغانستان کې کوم فقر چې ده، زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي، او دغه توریستي عملې چې تاسو تیرې میاشت کې موږ شاهدانو دا به اخیری یا وروستۍ نه وي، داسې ډېرې عملې به وشي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندرو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یوه هوټل د برید مسؤلیت واخیست. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي لومړی ځل دی چې دغه د طالبانو مخالفه وسله واله ډله په دې هیواد کې د چینایانو ګټې په نښه کوي. تر دې مخکې دې ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. داعش په دا ډول بریدونو څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبری بولیټن د راپور مهمې برخې نوریاس نوری اوروي.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د خراسان څنګه تیر اونۍ د دسمبر په 12مه د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یو هوټل خونړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسله والو دغه برید کړی و چې درې واړه ووژل شول او دوه چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شویو چینایانو شمیر زیات وښود او وویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 15 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یوه مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په مهال له دیرشو زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسی روغتون وویل چې درې مړیا او اتلس ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د غبرید لدی اړخه مهم دی چې دا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي اول وار دی چې په دې هیواد کې د چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور له مخې دغه برید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتېدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سوداګري ته لیواله دی. چینایي ادبار طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې پر یوې لویې بهرنۍ ټولنې بدل شوي دي. له وزارتونو څخه د چینایي دولتي شرکتونو د استازو لیدنې کتنې او له طالب چارواکو سره یې خبرې په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې برید وروسته له هغې کېږي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. چین، روسیا او پاکستان د هغو څو کمو هیوادونو په ډله کې دي چې په کابل کې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ فعال ساتلې دي. دوی همدارنګه له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي مهمو شریکانو له ډلې شمیرل کیږي. د چارو د کتونکو په باور د داعش حملې بخی د دې یوه هڅه وي چې له پیکینګ، موسکو او اسلام آباد سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي او هم د کابل د چارواکو د هغو هڅو مخه ډپ کړي چې غواړي نړیواله سوداګري او پانګونه راجلب کړي. داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې خپل لنډمهاله هدف ترلاسه کړی دی. پر کابل پر هوټل له دغه برید وروسته پیکینګ په افغانستان کې ټولو ادباو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیدی شي له دې هېواده ووځي. دغه اقدام ښایي له دې هېواده د بهرنیو چینایي وګړو د وتلو یوه لړۍ وانګیرل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان واکمنو طالبانو او مشروعیت ته یو مستقیم ګواښ متوجه کړی دی. په تېرو شپاړسو میاشتو کې د داعش د خراسان څانګې د څو خونړیو او پر مهمو څیرو د حملو په ترسره کولو سره د افغانستان نوي واکمنان له سرخوږی سره مخامخ کړي دي. داسې ښکاري چې دغه سخت دریځې ډله به په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د مهمو بهرنیو متحدینو پر ګټو بریدونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زوړ دود په ورکېدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې دي. ویل کیږي د انجلۍ د پلرنۍ کورنۍ لخوا د زومله کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړی ویل کیږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولي چې ټول عمر یې هغه له یادنه سره وځي.
د غزني قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی. نوموړی وایي خسرې لور په 4.5 لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او 4 لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا مو زور جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم سو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه، نور هم دا د دوستي دای منجلس سو تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښه پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر سي به لږ له خدا ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور وده ته کله کله دغه خبره ور یادی چې پلار ته ما بابیړی کړی.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره. په اول کې ډېر دغه فشار وپي، د خواش او خسر لخوا به دغه فشار وپي، مقصد د ما د ورونو لخوا، په خود د ما لخوا چې ورونه موږ یې در به دره کړو، دا اوس دوستي وو که دښمني وو.
ډېری روڼه اندې په ټولنه کې د بابیړی په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسوله سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته د بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتي باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستي پاتې سوی وای. هغه دوستي بیا خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکه دود دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د لسګونه زره افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې چې هلته یې د دایمي اوسېدو برخلیک لا نه دی معلوم. د 2021 کال د اګست تر پایه د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې 1,24,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو درېیمو هیوادونو کې څو میاشتې په موقتو کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلي، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلي چې دایمي هستوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرس غوښتل شوي چې د افغان متحدینو په اړه ځانګړې قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو 10,000 افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستان راځي. دوی چې اکثر د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا ایس آی وی او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي. مقالې د امریکا د اداري چارو د پتستیا او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی. تر ټولو جدي اندېښنه دا ده چې د اکثرو دغو افغان کډوالو قانوني هستوګنه په 2023 کال کې ختمیږي او حکومت ډېر وخت نه لري چې د دایمي هستوګنې او کار چارې بشپړې کړي. نیویارک ټایمز بیا د دې قانوني لایحې د نه تصویبېدو یو علت د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو دوه لوریتوب یادوي. د لیکوال په خبره د امریکا د کانګرس ځینې کسان که څه هم د افغان کډوالو د لایحې ملاتړي دي، خو په وړاندې مخالفتونه هم شته. د دې لایحې د تصویب مخالفان دا دلیل راوړي چې ښایي نوي رارسېد دلی افغان کډوال د امریکا امنیت ته ګواښ پیښ کړي. فیر ابزرور څرګندوی خبرونه په نړیواله کچه د طالبانو د انزوا په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال ویلي کچا په دې موده کې د طالبانو رژیم ورستر بلې خپل واکمنی لا پسې کلکه کړې، خو په کور دننه او نړیوال سټیج د مشروعیت له پلوه کړیږي او له ډیپلوماټیک انزوا سره مخ دي. لیکوال زیاتوي طالب چارواکي د خپل اعتبار د حل لپاره لاس په کار شوي، خو په دې وس نه رسیږي چې د خلکو ستونزې ور هواري کړي. په مقاله کې د افغانانو زیاتېدونکي لوږه، بېوزلي او مذهبي او قومي لږکیو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو او ترهګریزو بریدونو یادونه شوې. فیر ابزرور خبرونې زیاته کړې طالب چارواکي وخت په وخت په افغانستان او ځینو هیوادونو کې له ډیپلوماتانو او بهرنیو چارواکو سره ګوري او د رسمیت پیژندنې او اړیکو د جوړولو په هڅه کې دي. فیر ابزرور په دې مقاله کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ترهګریزو مراکزو د خطر د زیاتېدو، مذهبي او قومي لږکیو ته د پېښ ځاني ګواښ، د نړیوال امنیت تهدید او د بشري حقونو نقض هغه څه یاد شوي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټنې لا پسې زیات کړی دی.
پا
په اورزګان کې کونډیا او بې سرپرسته شزی وایي که طالبان غواړي عزت خوندي کړي نو د دوی ماشومانو ته دې ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوسمهال زرګونه بې سرپرسته شزی شته چې ټوله ورځ په ښار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دې نیت ناستې وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته ښځو دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره یې ساعتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترینکوټ ښار ته رسولي تر څو مرستې ترلاسه کړي، خو ډېرې کمې یې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینه د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص کړل سی یو مین کې دوه کاله وړاندې وژل سوی. زرمینه چې 22 کاله عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړې ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځوانه ځواني کې په ترینکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه چې شنه چادرې پر سر ده په ترینکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالۍ په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي، خو زرمینه مخ نه اړوي. وایي د خپلو اولادو لپاره د خوړو غوښتنه کوم.
موږ د اتونه ښځې چې ولاړې دي په خدای یم کونډیانې دي هم په خدای ګرده سره پېژنو هم مومنه که به زما یانو لکه دا درې میاشتې د بل کور د ځیره نه کوي ما د قرآن یم یو دا بل فال خبرې دغه ټوله یا کونډیانې دي یا مایبینو ته ناستې چې پسې راسې دی دسې پیپونه غورځې ستا پر ماچه چې ما دې د خدای نومې که به موږ سار چایولی شو ما دې د خدای کلام ووهي. زموږ سره د کوماکو کېرته سره ژمې دلته زموږ خپل مومنان په غاړه کې لوېدلي دي په خدای که شش کال ده په افغانستان کې په یوه د ځغه کې به مري به نه په اورزګان کې په خدای شه دلوږي سنان مولنس مرګ.
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې تر څنګ دوې نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروه نومېږي. دا پر طالبانو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي چې کومک هم راسره ونیسي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې څڅېدلې زه د شپې به هم ته ور وختلم. والد صاحب دا غواړو چې موږ وایي چې دی موږ د خپل افغانستان کونډیانې دي یتیمانې دي. دوی وایي چې د خپلو افغانستان کونډیانو یتیمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وسي.
د دغه بې سرپرسته او ځوانو ښځو شمېر دغلته سلګونو ته رسېږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي.
د اوکراین د برښنا کارګرو په تیر یو شپه ورس کې شاوخوا شپږو میلیونو کسانو ته بیرته برښنا برابر کړه. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو له امله د اوکراین د برښنا ګڼ تاسیسات وران شوي وو. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزي واوري.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بېګا په یو پیغام کې په دې اړه له جزئیات ورکړل. نن ورځ اصلي شی د انرژۍ سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلي یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بېرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځنډ پرته جاري ساتي. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې 70 میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي یې دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړ چې د برېښنا د کارګرو د بې ځنډ کار په نتیجه کې د کیف دوه پر درېمه برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بیرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشت راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.